مشال راډیو دا مهال په خبر کې د سحر نه بجی دي د مشال راډیو د نه ساته خبرون په پیل کې درته زه ګل آیا سر خلې وایم نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د اپریل میاشتې 10 نیټه ده د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم درخپرو یو څو سندرې هم په خبرونه کې اورېدل شي خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیسا جمن
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په طالبانو غږ کړی چې د سولې قانوني او رښتینی بهیر ته داخل شي د خبر جنسي باړي ته ستانه شوي خلک وایي حکومت یې دوی ته د سهولتونو ورکولو خپلې ژمنې پوره کړې او د هند په کیرلا ریاست کې د یو جشن پر مهال د اور لګیدو له امله تر اویاو زیات کسان مړه شوي دي دا خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې بیا پیل کړي جان کیری پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې ویل د سولې قانوني پروسه په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی ایښودلی شي مونږ نن بیا په طالبانو غږ کوو چې د سولې بهیر ته داخل شي د سولې قانوني او رښتینی بهیر ته چې ټولو افغانانو ته یو شان حقونه او ساتنه ورکوي دا بهیر هغه تاوتریخوالي ته د پای ټکی ږدي چې د دې هېواد خلک ورسره له کلونو راهیسې مخ دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل ولسمشر باراک اوباما به د امریکایي کمانډانانو د ارزونو له مخې په افغانستان کې له 2014 کال اخوا تا د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون افغانستان ته ناڅاپه سفر وکړ التا کابل ته د جان کیری له سفره لږ وروسته پرون په داخار کې لږ تر لږه د 2-14 غږونه اوریدل شوې دي د کابل امنیه کمانډان عبدالرحمن رحیمی نن مشال ریډیو ته ویل چې راکټ له نامعلومه ځایه د خار په لومړی ناحیه لګیدلې خو هیڅ ته پکې مرګ جوړه نه ده اوخته د افغانستان د روغتیا وزارت وایي پاکستان او افغانستان په ګډه سره د پولیو د ناروغۍ د ختمولو په هدف کار پیل کړی دی د روغتیا وزارت یو چارواکي ډاکټر نجیب الله صافی پرون مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان او افغانستان د پر یو بل د پولیو وایرس خپرولو تورونه نه پوري کوي بلکې د یادې ناروغۍ ختمولو لپاره د خپلې ګډې مبارزې ته دوام ورکړي د ډاکټر نجیب صافی په خبره سره کال په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ دوه کیسونه مخې ته راغلي دي د وسیله پاکستانی چارواکو په وینا سره کال په پاکستان کې د پولیو ناروغه اته تنا وهلی دی د افغانستان په غور ولایت کې 13 ورځ صد پاسه 1.3 کیلوګرامه نشي مواد سوتول شوې دي د غور د امنیه کمانډان غلام مصطفی موسنی پرون مشال ریډیو ته ویل چې دا نشي مواد د دې ولایت له بیلابیلو برخو څخه د امنیتي سواکونو په عملیاتو کې نیول شوی وو د غور چارواکي وایي یو د نشي موادو یو شمېر کاچا کوډن کې هم نیول شوی دی د خبر ایجنسی باړې د استانشيوي خلک وایي چې حکومتي چارواکو ورسره د استوګنی د سيونو او نورو سهولتونو شمني کړې وي خو دای باوجود د محل په خیمو کې ژوند تیروي د باړې د کاخلو سیمې سره تعلق لرونکو عبد المیران افریدی پرن مشال لريو تول چې وسیمه کې د زیاتره خلکو کورونه ویجاړ شوی دي او ډېر په سختو کې ژوند تیروي
پپره پهواله چې زه په ټین کې په خپل علاقه کې پروت یم په خیمه کې هم کورن مې وران دی خو چې کومې پیسې وغدي موزات تر اوسه پرې چلم نو ورته سکولونه چې کم دي ټینټونه یو تا لګولې دي سړکونه وران دي بجلی نظام نشته رې او به تر زلونه تکلیف دی
خو بیا د خبرې جنسي چارواکو پرون مشال لډیو ته ویل چې په واړه کې د محل په یو شمیر پرمختیايي پروژو کار روان دي او ډیر سر بعد خلکو مسالې هواري شي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ هندي چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې د کیرلا ریاست په یوې عبادت خانه کې د اور لګیدو له امله تر اویاو زیات کسان مړه شوي دي د کیرلا د کورنو چارو وزیر رامیش چینیتالا نن ویل په دې پیښه کې چې د پراور خارګوټي په پوتنیګال عبادت ځای کې د یو جشن پترس کې وشوه 200 تنه نور ژوبل شوي هم دي سیمه ییزې رسنۍ وایي اور هغه مهال بل شو چې د جشن لپاره د اور لوبي سامانونه اوچاودېدل په عبادت ځای کې یو ودانۍ هم نړېدلې او ډېر کسان یې لاندې راغلي او بیا مړه شوي دي امریکا خپل وګړو ته د ترکی د سیلګری په سیمو کې راتراګرو بریدونو د دړکو پاړه خبرداري ورکړې ده. په ترکی کې د امریکا سفارتخانه پرون په دې هیواد کې خپل وګړو ته ویل چې په انکارا او انتالیا کې د لزیات احتیاطه کار واخلي. الته پرون د ترکی دوغان خبري ایجنسی راپور ورکړې ده چې په استنبول کې د یو بس سټیشن سره نږدې د چاودیدونکو موادو له چاودیدو سره درې تنه زخمیان شوي دي. ترکی د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد په شام او عراق کې جګړې کوي او دغه سی بیا ترکی د هیواد دننه په جنوب ختیځ کې له بلتون غوښتونکو کردانو سره هم جګړه کوي. د بلجیم سرنوالانو د پیرس د بریدونو مشکوک تن محمد ابرینی په ترهګرو وژنو او په ترهګر ډله کې په فعالیت تورن کړی دی. د بلجیم د سرنوالانو دفتر پرون ویلی دی ابرینی هغه تن دی چې د مارچ په 2 په بروسلز ایرپورټ کې د بریدونو لږه شیبه وړاندې یې له نورو دوو برید کوونکو سره تصویر ویستی وو. په دغه عکس کې ابرینی ټوپه یا هیډ په سر کړی دی. ابرینی د اپریل په 8 نیټه په بروسلز کې ونیول شو. د نومبر په 14 په پیرس کې په شوو یادو بریدونو کې 130 کسان وژل شوي دي. د بلجیم سرنوالانو پرون یو بل مشکوک تن چې د اوساما کې په نامه پیژندل کیږي د ترهګرو وژنو لپاره تورن ګرځولې دي. د بلجیم سرنوالان وایي چې یاد تن له سویډن سره تعلق لري او د مارچ په 2 د بروسلز په میټرو سټیشن کې د بریدونو پر مهال التا موجود وو. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو سهرنی خبرونې سلام پختونخوا ته غوږی کشر راسه. د روانې غړې تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د امریکا د بارنو چارو وزیر پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مستقیمی خبرې پیل کړي. د خبر ایجنسی باډی تستانشی به خلک شکایت کوي چې په سیمو کې د ژوند بنیادی ضرورتونو څخه محروم دي.
سکولونه چې کم دي، ټینډونه یې تا لګولې دي، په ټینډونو کې خونه کیږي چې سړکونه وران دي، بجلی نظام نشته، رہی اوبو ته رزلانه تکلیف ته.
په پاکستان کې د پولیو رنز مخنیوي کې حکومت ولې ناکام ښکاري؟
انتظامی وجوهات، تکنیکی وجوهات، موږ لا اوس هم د خپل مقصد نه رسیدلي.
د کورمې په سید کرم کې د جنکو سکول ډېر مودې راهیسې بندې، ځایي اوسیدونکو غوښتنه کوي
د سکول د کولاو کړی شي، دوباره د بحال کړی شي. په پراجیکټي کولاو کې خو کولاو کې د سکول متا کولاو کې دا مسله ختم کړي.
تا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږیږئ. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا د بارنو چارو وزیر پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مستقیمی خبرې پیل کړي. جان کیری چې په روندی په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې، په ډاګه کړ چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي توافق سکال پای ته نه رسیږي، بلکې دا موافقه د یوې 15 کلنې دورې لپاره ده. رضوان بورات په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدلو لپاره دی د سولې په پروسه کې شامل شي. جان کری دا غوښتنه تیره ورځ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. دا وی له طالبانو غواړو چې د سولې له پروسې یوې قانوني پروسې سره یو ځای شي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي. امریکا د هغه څلور اړخیزي غونډې غړی دی چې څلور ځله په کابل او اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل پر لارو چارو خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمی خبرې په 13 مارچ میاشت کې ترسره شوې وای، خو طالبانو دا پلان شوی خبرې رد کړې. له کابل څخه د کتنې پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز په اړه د واشنگټن ژمنه تازه کړه. ناټو او زیات شمیر نورو هیوادونو له افغانستان سره خپل مرستې په دې هیواد کې د لازمو اصلاحاتو پر اوستلو پورې تړلې دي. ولسمشر اشرف غنی هم په دې خبري غونډه کې روان لمریز کال د هر اړخیزو اصلاحاتو کال وباله.
تأکید همه مردم افغانستان خوشبختانه سر اصلاحات و مبارزه با فساد
دی ویلنی کمرغه د افغانستان ټول خلک د فساد پر ضد په مبارزه او اصلاحات را اوستلو ټینګار کوي. فساد هغه سرطان دی چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وجود یې نشي زغملی. په عین حال کې له نړیوالو سره زموږ قرارداد د ارزښتونو او هغو حقونو د خوندیتوب پر اساس دی چې اساسي قانون د ټولو افغانانو لپاره ټاکلی دی. جانکری په داسې وخت کې له کابل کتنه کوي چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچونه هم مخ په زیاتېدو دي. د جانکری په منځګړتوب د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې چې د روان میلادي کال په اوړي کې موده پای ته رسیږي پوښتنې او اندېښنې پورته کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د ملي یووالي د حکومت موافقه په روان کال کې پای ته نه رسیږي بلکې دا سیاسي توافق د یوې 5 کلنې دورې لپاره دی.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
تړون
په پاوکم 2 بجو
هارون باچا هنري ګړی
په 2:30 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو
درنو درکو تاسو د مشال اړو سلام پښتونخوا خبرونه تا غوګیزو په خبر ته چرته چې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه یو ځل بیا ټول ګوندیز یا د ټولو سیاسي ګوندونو کانفرنس را بلل دي. د دې سو وجوهات دي په دې اړه نور معلومات بل په خبره د مشال اړو خبريال شبیر احمدجان اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه ده. شبیر احمدجان ستړي مشه او سار مو په خیر. شبیر کدارت وای لومړی چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه یو ځل بیا د ټولو سیاسي ګوندونو د کانفرنس را بللو خبره کړې ده. د دې تر شا څه وجوهات دي؟ تاسو سره تفصيلات دي.
ډېر مننه ګلایز. بالکل تاسو څنګه پته راځي سمو د وړاندې په دې باندې چې کله د پاکستان او چین راهداري خبره امریکې دو خبره شوې وه هغه کې د خبر پښتونخوا د اندېښنه وي چې د کوم لار یا کوم مراد دوی سره د دې لارې واده شوي د وفاق لخوا هغه دوی هغه لاره بدلوي د 50,000 تیروي نو دغه چې کوم خبر پښتونخوا ته کوم ګټې یا نه ترلاسه کېږي. دا وروسته خبر پښتونخوا کې هغه هم تر جدي غونډ راغلی شوی دی چې په پاکستان مسلمي نواز د شمول خبر پښتونخوا د څومره هم پارلماني ګوندې لري نو یې ټولې نه دي. هغوی په دې باندې خبره شوې چې څو پورې دا وفاق دوی سره د لاره نوي صدا کړې چې کوم مخکې واده شوی نو هغه پر بدوي وفاق سره خبرې اترې نه کوي. هغې وروسته بیا وفاق ته خبر پښتونخوا وزیر اعلی یو خط لیږلی چې هغې کې ورته خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې. د هغې خط جواب اوس د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی تر مخه راغلی وی او دغه خط په جواب کې هغې ویلي شوي دي چې هغې کې دي هغه شان ته مراد نه دي ورکړه خیبر پښتونخوا ته سینه چې په کار وو او دا به دوی اوس ټول ګوندیز غونډه را بلل او ټولو سیاسي ګوندونو ته به دا خط په ډاګه کوي. او دا هغه وخت به دوی بیا پرېکړه کوي ځکه چې دوی په ټولنه کې کومې ګټې دوی سره سلا شوي که هغه ورنه کړی شي نو دا لاره به د خیبر پښتونخوا تېر نه پرېږدي.
ډېر مننه د تفصیلاتونه شبیر احمد جان. څنګه درنو اوریدونکو تاسو واوریدل چې له پیښوره د زمونږ همکار شبیر مرجان دا تفصیلات راکو چې خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د وفاقي حکومت ته یو خط لیږلی و چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه د دوی تحفظات لري کړي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی دا اوس پریکړه کړې چې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه راولي.
دا مشال ریډیو دا
مشال لړی تاسو غوږی درنو اوریدونکو په قبلي سمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای ادا کوي چې د خبر ایجنسی باړې نه به کورکل شوی کډوالو کې زیاتره خپل سیمو ته ستانه کړل شوی دي. دغه سیمو ته ستانه کړل شوی خلک د محل څنګه ژوند کوي او کوم سهولتونه ورکړل شوی دي په سیمه کې د مشال لړی خبريال فرهاد شینواری پر رپورټ کې اورو.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزې اداره اف ڈی می وای چې د خیبر ایجنسۍ باړې ته د تیر کال په مارچ میاشت کې د کډوالو ستنېدل پیل شوي وو او په دې تیر یو کال کې ورته د ټولو قبیلو اکثره کورنۍ ورستنې شوي دي. خو دا چې دغه کورنۍ اوس په کوم حال دي په دې هکله د باړې اکاخیلو یو مشر عبدالمیران پریدی مشال ریډیو ته وایي
تر اوسه پرې زه په ټینډ کې وسیږم تر نن شپه پیرې پوالا چې زه په ټرین کې په خپل علاقه کې پروت یم په خیمه کې یم کورونه مې وران دی خو چې کومې پیسې وغدي موضوعات تر اوسه پیرې چاله نه ورتي موسا جی چې کومې وده خیبر پختونخوا گورنر کړی وې او بیا پولیټیکل ایجنټ توزنیې کړی وې په هغو خبرو باندې د مو د خیبر ایجنسې سره ونه چلېدل. سکولونه چې کوم دي ټینډونه یې تا لګولې دي په ټینډونو کې خو نه کېږي خو چې کوم ژمی و پاکې خو یې ول د اوس په څه کوي باقي د خبرو چې سړکونه وران دي بجلی نظام نشته رہی او بوته زلانا تکلیف تای
او د باڑی مینباز پردی خپل احساسات صدا سے سرگند کھڑل
ډیر مشکلات یو کورم داسې کور نه شوای چې نه اوم ته په خیر ملو شوای وی لګ ډیر صلحات وته راغلای وی متیرول خلک او تیرو مغه سے باندې مغه سے نکلو وی ګرو تا او راشن وار یو شایر باندې بند کا وست دار یو نی چې خامو چې شای وکړو نم د حکومت غاور غوړي نم مشر غاور غوړي نم څوک غاور غوړي.
او ملک مراد ستوری خیل وای
مکمت حضور مشکلات تی چه لار نشتا سرکی ختم شوی سکولونه ختم شوی دی ما شمان به تعلیم شو به تعلیم استر شو تقریبا چه ډیر یو زپلو او مله صحیح ریلیف ملاو شي لکه څنګه سواد خلکو ته ملاو عمل کړ په شکل باندې.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې په باډه کې په فرمختي کارونو لاس پورې کړای دی او زیاتره پروژې په اخیری پړاو کې دي او ډیر ضربه ترې خلک ګټه پورته کا. امنیتی چارواکی وای چې په باړه کې خواوشا وکاله د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وشول خو اوس دغه سیمه د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه کړای شوې ده او امنیت پکې بحال شوی دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
درنو دونکو په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو رنز اتو ناروغانو تصدیق شوه دی. بلخو په افغانستان کې هم د دوه ماشومان په پولیو رنز اخته شوه دی. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چېرته چې لا هم د پولیو وایرس شتون لري. دا چې آیا دغه دواړه هیوادونه به سږ کال د پولیو وایرس په ختمولو کې کامیاب شي او که څنګه، په دې اړه نور تفصیل له فرخنده صدنور.
په روانه میاشت کې د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیو د یو کیس مخې ته د راتلو سره په ټول پاکستان کې سږ کال تر اوسه د پولیو اته کیسونه رپورټ شوي دي. په دغو کې څلور په خیبر پختونخوا، یو په بلوچستان او درې په سند صوبه کې مخې ته راغلي دي. په دې وروستیو کې د نړیوالو لخوا پر پاکستان دا فشار هم واچول شو چې باید دغه هیواد د پولیو وایرس په مکمله توګه ختم کړي. دا چې آیا سږ کال به پاکستان وکولی شي د پولیو یا ګزن وایرس له منځه یوسي، په ځواب کې د پولیو د خیبر پختونخوا په خوانی ډایرکټر ډاکټر جانباز افریدی وایي
پکار دی چې دا خو ډېر مخکې ختم وي، ځکه چې ټولې دنیا ختمونه شو پکار دی چې موږ یې ختم خو اوس څه وجوهات دي، انتظامی وجوهات دي، تکنیکي وجوهات دي او موږ لا اوس هم د خپل مقصد نه رسته یو. ګوره د هغې ختمولو دا ده چې یاره زمونږ په ګنده اوبو کې دا وایرس را نه شي، نو بیا موږ دا ویلی شو چې موږ خپل هدف حاصل کړو. او که د کیسونو په بنیاد وي نو کیسونه خو اوس هم راځي، نو په هغه بنیاد خو اوس هم پورې مطلب دا دی سلور په خیبر پختونخوا کې راغله. د کیسونو کېدل فلحال داسې دي چې کیسونه راغلل، په دې ملک خو په دې کال کې خو نه شي ویلی چې پولیو ختمه شوه.
پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چېرته چې لا هم د پولیو وایرس شتون لري. په روان کال کې په افغانستان کې دوه د ګزن کیسونه رپورټ شوي دي چې د یو په اړه افغان چارواکي وایي له پاکستان سره تړاو لري. بلخوا پاکستان له ډېر وخته دا وایي چې دغه وایرس زیاتره د افغانستانه د راتلونکو ماشومانو نه خپور شوی دی. د افغانستان د صحت وزارت یو لوړ پوړی چارواکی ډاکټر نجیب الله ساپه وایي دوی له پاکستان سره د پولیو د مخنیوي په اړه معلومات شریکوي.
پړسم کال کې دوه وخت مثبت منګلرو یو په کونړ ولایت کې شیګل ولسوالۍ شیطندره کې او دویم هم په هلمند کې په نوزاد ولسوالۍ کې. او زه نه غواړم چې دا ادعا وکړو چې موږ که د پاکستان نه راځي او که د افغانستان نه پاکستان ته ځي، ولې هر کیس د جینیټیک د نظره مطالعه کېږي. دغه کیس چې په کونړ کې دی هغه په د جینیټیکي لحاظه د پاکستان یو واقع سره تړلی دی، یعنې د هغې ځینې منشا اخیستې ده. دغه کمپاینونه چې دي دا د دواړو خواوو په منځ کې همغږي شوي دي، یعنې په یعنی وخت کې دا کمپاینونه اجرا کېږي. د ده په څنګ کې په ټولو هغه نقطو کې چې د سرحداتو نه خلک تېرېږي هغه ټول واکسین کیږي، خصوصا هغه ماشومان چې عمر د 10 کالونو ټیټ، هغه موږ ټول واکسینو مخکې دینه چې پاکستان ته لاړ شي.
ډاکټر نجیب د اهم وایي دوی کوشش کوي سږ کال په دغه هیواد کې د پولیو د ختمولو لپاره زیات کار وکړي. د افغانستان د صحت محکمې تر مخه تیر کال په دغه هیواد کې 40 د پولیو کیسونه رپورټ شوي وو. بلخوا په پاکستان کې د امنیتي او د ځینو انتظامی مسلو له وجې لا هم د پولیو وایرس نه دی ختم شوی، او په ځینو سیمو کې لا هم خلک د پولیو ساسکو په اړه متضاد رائے لري. د خیبر ایجنسی ډاکټر رحمان اپریدی د پولیو ساسکو په اړه وایي،
دا خو چې کوم د یو مس کنسپشن دی چې خلک دا خبرې کوي چې د پولیو د ډراپس د وجې نه چې خلکو ته څه کمپلیکیشنز کیږي یا څه بیماری کیږي، دا بالکل غلطه خبره ده. او دا خو د ډبلیو ایچ او نه اپروود یو دغه راغلی دی. تاسو وګورئ موږ دغه پولیو کوم ویکسین چې ورکوو هغه خو ورکوو د دغې لپاره چې د ماشومان چې کنه دا پولیو فری شي او موږ پاکستان پولیو فری شي. خو دا کوم مس کنسپشن به چې مخکې وو، مخکې به د خلکو دا خبرې کړي نو هغه خو تر ډېر حده پورې شي کنه موږ کور کړي دي.
تیر کال په پاکستان کې 450 د پولیو کیسونه رپورټ شوي وو چې زیاتره د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا نه وو، او تر اوسه په روان کال کې 8 داسې پیښې رپورټ شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو دونکو، د کورمې په سید کرم سیمه کې د جنکو یو سرکاري اسکول د شخصي جګړې له وجې له ډېرې مودې راهیسې بندي. د سیمې اوسیدونکو له پولیټیکل انتظامي غوښتنه کوي چې د سکول بندېدو له وجې د جنکو تعلیم متاثره کیږي نو باید دا مسله هواره کړي. نور تفصیل له سیمینا د مشال راډیو خبریال طارق اورگزی راکوي.
په کورما کې د زنانو یو سرکاري سکول د کالونو راهیسې د ذاتي شخړې له کبله بند پروت دی. دغه سرکاري سکول د پاچم کنی په سید کرم سیمه کې دی چې دا د دوو فریقینو ترمنځ د یوې لنجمنې ځمکې د ملکیت په سر بند شوی دی. یو ځایي کس مشال رډیو ته وویل دغه مسله پولیټیکل انتظامی پورې رسولې، او هغوی سکول د بیا پرانستلو لپاره د فریقینو ترمنځ یوه جرګه هم جوړه کړې ده، خو لنجه لا هم نه ده حل شوی او سکول بند پروت دی.
د دې علاقه کې یو سکول دی د جنکو لپاره، ګورنمنت پرایمري ګرلز پرایمري سکول. دا تقریبا 2002 کې د علي محمد جان په وخت کې جوړ شوی دی. کله دا جوړ شو هغې نه بعد درې څلور کالو دپاره وچلېدو، ماشومان به رتلو او سکول به پکې ویلی شو، او هغې نه بعد دا بند شو او یو بل ګروپ رالو، هغې پک قبضه وکړه او خپل نوم ته واړولو، او اوس کې ماشومان سکول هم پکې نشته، استاد هم پکې نشته، ډېرې مودې نه دا سکول بند دی.
سید کرم سیمه د منځنی کورمې په حدودو کې راځي، چېرته کې د سیمې زنانه زده کوونکي سکول د بندېدو له امله د تعلیمه محرومه دي. د سیمې انوارالحق مشال لوډیو ته وایي دوی غواړي چې ماشومان تعلیم حاصل کړي، خو په سیمه کې د زنانو بل داسې اداره نشته چې پکې سبقونه وایي.
ایجوکیشن خو ډېر ضروري شی دی، او بیا نن سبا ایجوکیشن بغیر هیڅ هم نه کیږي. بیا د جنکو ایجوکیشن، پیمیل ایجوکیشن، دا خو بیا یا امپورټل دی. د سکول د کلاو کړی شي، دوباره د بحال کړی شي، ځکه جنکو تعلیم ډېر متاثر شوی دی. په پراجیکټي کلاو کې خو کلاو کې د سکول متا کلاو کې دا مسله ختم کړي.
د منځنی کورمې مرسیال پروتوکال ایجن وصال خان خټک مشال رډیو ته وویل د په نوټس کې دا خبره نشته چې په سید کرم سیمه کې د زنانو یو سرکاري سکول د یوې ذاتي شخړې له کبله بند شوی دی. دوی ویل سکول څوک نشي بندولی، او که بیا هم داسې سوي نو خلک دې راشي او خپل مسله د سره شریکه کړي چې سکول ورته د ماشومانو لپاره زر تر زره کلاو کړي. واضح دی چې په منځنی کورما کې اکثره سرکاري سکولونه داسې دي چې ودانۍ د خلکو پر شخصي ځمکو باندې جوړ کړل شوي دي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
درنوونکو، د ایشیا ترقیاتی بینک تر څنګ افغان او پاکستانی چارواکي هم د ټاپي په نامه هغه ګیس پایپ لاین پروژې پیلولو ته په تمه او خوشاله دي چې له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هندوستان ته ګیس ورکوي. ټولو خواوو دا پروژه د انرژي د ضرورتونو لپاره مهمه بللې ده، خو آیا روانو بې امنیو ته په کتو سره به دا عملي شي او که څنګه؟ بشیر ګواخ په دې رپورټ کې د دغو پوښتنو د موندلو کوشش کړی.
ایشیا پرمختیایي بانک تیره ورځ وویل چې له ترکمنستان څخه تر هندوستان پورې د 1400 کیلومتره ګیس پایپ لاین د غځولو د پروژې په اړه سروې او د لارې د معلوماتو لپاره 200 میلیون ډالر ورکړي دي. د دې ادارې د خبرپاڼې تر مخه کله چې سروې وشي نو د پایپ لاین د غځولو عملي کول به درې کاله وخت ونیسي. د دې پایپ لاین ډېره برخه له افغانستان او پاکستان تیریږي. دا په داسې حال کې ده چې دواړو ملکونو کې دا مهال حالات ښه نه دي، او وسلوالو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. افغانستان کې به دا پایپ لاین له هرات ولایت پیل شي. دغلته د والی وان جلانی فرهاد تیر ورځ ازادي رډیو ته ویلو چې د دې پروژې لپاره د امنیت پوره تیاری لري.
د هرات والی شخصا څو ځله اعلان کړی چې د ټاپي د پروژې پایل حتی اوس هم امکان لري، ځکه د قانونو له وزارت، له ترکمن ګاز شرکت او له ترکمنستان څخه مو غوښتي چې هغه لومړنۍ څېړنې چې په افغانستان کې باید ترسره شي پایل کړي.
په ایشیا پرمختیا بانک کې د مرکزی ایشیا او غربي ایشیا هیوادونو مشر شان او سولیوان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې غواړي افغانستان کې دا پروژه په وړو وړو برخو تقسیم شي ترڅو ځایی شرکتونه یا کمپنیان یې د امنیت په ساتلو سره په سمه توګه عملي کړي. څو میاشتې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بی بی سی سره خبرو کې ویلي وو چې د ټاپي ګیس پروژې د امنیت ټینګولو لپاره به افغان طالبانو سره خبرې کوي او پر هغوی به خپل اغیز کاروي. اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي که د پاکستان پوځ وغواړي نو دا پروژه کامیابیدلی شي.
طالبان چې دي نو هغه پخپله خو څه شی نه دی کنه، هغه د چا کار کوي، چې چا کار کوي هغه را سمول غواړي. مثلا پاکستان فوج د طالبان جوړ کړي، نو د پاکستان فوج سره خبره کول غواړي چې بيد خپل چې کمتا ساتلي ځا سوزنه دلاره کوي نه د دې علاقې نه، او که فوج نه مني د خلاف دي کار وایو شي بیا.
د ټاپي ګیس د لسو بلیونو ډالرو د پروژې له لارې به له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته هر کال 3 بلیونه کیوبک میټر ګیس ځي. د امنیتي چارو کارپو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي له پروژې ګټه اخیستونکي ټول هیوادونه باید د دې پایپ لاین د خوندي ساتلو لپاره په خپلو هیوادونو کې امنیتي ځواک جوړ کړي.
په مظاهره کې داسې معلومیږي چې تر ډیرو کلونو به پر افغانستان کې امنیت نه وي، ځکه چې دلته مختلف ګروپونه دي، مختلف نظریات دي. خو په هر صورت باندې د دې لپاره چې دا پروژه مخته لاړه شي، افغان دولت لازمه ده چې د دې لپاره مخصوص قوتونه باید وروزي، او له بلې خوانه دوی مجبور دي چې دوی کې باج هم ورکا، چې دغه ورنکه باج هم ورکا او دغه منطق خلکو ته یاد دی طالبانو چې هلته دي یا مخالفین چې هلته دي دا کار ونکه هغوی نه پرېږدي.
یاد دی چې افغان حکومت طالبانو سره سیاسي روغې جوړې ته رسیدو لپاره د پاکستان په منځګړتوب د مذاکراتو کولو کوشش کوي، خو لا تر اوسه پکې ډېر پرمختګ نه دی شوی.
زموږ همکار بشیر غواخو چې تاسو د ټاپي پروژې په اړه رپورت وړاندې کولو درنوونکو تاسو مجمنه کړی و چې په خبرونه کې تاسو لپاره سندرې هم لرو، نو راځي چې د همایون خان دا سندره واورو.
هر قدم مسپرلې لاجوندې پوسلې د چمن د فلا ژوند زرول کې جنتی د چمن بسنګار کو جنتی د چمن بسنګار کو هر یو ګوند سپرلې میرا پلی پٹی خست باہو نالرو کتنگو کنو پشان کلا دسڑو نولرو بیش میرا پلی پٹی خست باہو نالرو زیچ مینا و محبت خفل مالیار کو زیچ مینا و محبت پل مالیار یو گلدس پر لی بہسار تو دا پل ساتو ملکن پر گلزار کو ہر یو گلدس پر لی بہسار تو دا پل ساتو ملکن پر
گلزار. دا همین خان پاگا کی مو سندر واوری دلا درنو اردن کو اس وخشوے دے د سحر 9:30 بجې له نسالمن له خبرونو لنډي زورو.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په طالبانو غږ کړی دی چې له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې بیا پیل کړي. جان کیری په نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل د سولې قانوني پروسه په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی ښودلی شي. هلته کابل ته د جان کیری له سفر لږ وروسته پرون په دغه ښار کې لږ تر لږه د 2014 غږونه اورېدل شوي دي. د کابل امنیه قوماندان وایي چې په دې پېښه کې چار ته مرګ ژوبله نه راوستي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي پاکستان او افغانستان په ګډه سره د پولیو د ناروغۍ د ختمولو په هدف کار پیل کړی دی. د روغتیا وزارت یو چارواکي ډاکټر نجیب الله صافی پر نشان لریو دی چې پاکستان او افغانستان پر یو بل د پولیو وایرس خپرولو تړونه نه پوری کوي، بلکې د یادې ناروغۍ ختمولو لپاره د خپلې ګډې مبارزې ته دوام ورکړي. د خبر ایجنسۍ باندې تاسو شوي خلک وایي حکومتي چارواکو ورسره د استوګنې د ځایونو او نورو سهولتونو ژمنې کړې وې، خو د دې باوجود دا مهال په ټلیفون کې ژوند تېروي. خو بیا د خبر ایجنسۍ چارواکو پر نشان لریو دی چې په واړه کې دا مهال په یو شمېر پرمختیایي پروژو کار روان دی او ډېر زر به د خلکو ستونزې هوارې شي. هندي چارواکي وایي د دا هېواد په جنوب کې د کیرلا ریاست په یوې عبادتخانه کې د اور لګېدو له امله تر اویاو زیات کسان مړه شوي دي. د کیرلا د کورنیو چارو وزیر وایي په دې پېښه کې چې د پاراور خلګوټي په پورتنګال عبادتځای کې د یو جشن په ترڅ کې مړه شوه 200 تنه نور ژوبل شوي دي. امریکا خپلو وګړو ته د ترکیې د سیلګرۍ په سیمو کې د ترهګرو بریدونو د درکو په اړه خبرداری ورکړی دی. هلته پرون د ترکیې دوکان خبر ایجنسی راپور ورکړی دی چې په استنبول کې د یو بس سټېشن سره نږدې د چاودېدونکو موادو له چاودېدو سره درې تنه زخمیان شوي دي. او د بلجیم څارنوالانو د پیرس د بریدونو مشکوک تن محمد ابرینی په ترهګرو وژنو او په ترهګرې ډلې کې په فعالیت تورن کړی دی.
درنو درکو حضور اسلام آباد ته چته شه د مشال لړۍ خبريات سره زهیر د پاکستان د زینو رسپانډو ادارې لوست دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک رسپانډو خپل ادارې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې په تعلیمي صورتحال باندې لیکلي او وایي د سرکاري شمیرې تر مخه دا وخت په خیبر پښتونخوا کې اتلک او په قبایلي سیمو کې د 15 لک زیات ماشومان له اسکولونو بهر دي او ممکن ده چې دا شمیره لدی زیاته وي. او دا چې د ماشومانو اسکول ته د نتلو یو شمیر وجوهات دي. د ادارې په وینا چې اوس د خیبر پښتونخوا گورنر او د تعلیم صوبایي وزیر چې په تعلیم ادارو کې د 100% داخله مهم اعلان وکړو او وایي چې دوی په اسکولونو کې د ماشومانو د داخله دو لپاره هر ممکن اقدامات کوي. ادارې د حکومت د دې اقداماتو په حق له زیاتوي چې په کال کې یو ځل داخله مهم شروع کول به د دې مسلې د حل لپاره پوره نه وي. د دې مقصد ترلاسه کولو لپاره به ډیر کار کول وي. یو خوا به د ماشومانو د اسکولونو پریښودو مخه نیول وي، نو بل پلو به په چایلډ لیبر قانون باندې هم عمل درآمد ولوی. او دارنګ یو شمیر نور اقدامات دي چې حکومت لپاره توجه ورکول پکار دي. نو هله به ممکن شي چې د صوبایي حکومت دا د داخله مهم سلسله کامیاب شي. ادریا اخري کې وایي د دې سره سره میډیا له به هم خپل کردار لوبول وی او دا چې دا یوازې د حکومت ذمہواری نه ده، بلکې دې کې د مور او پلار هم ډیر لوی کردار دی. نو باید چې مدني ټولنې، مور او پلار او حکومت په شریکه سره د تعلیم لپاره کار وکړي او دا ځکه چې کامیابی یوازې په تعلیم کې پټه ده. د دې ترڅنګ جنگ روس پڼ خپل ادریې کې وایي په قومي اسمبلی کې د پاناما لیکس په معاملہ باندې د روسیو کې ډیر ګرم بحث وشو او د حکومت او مخالف ډلې غړو په یو بل سخت ټکونه وکړل او تورونه یې ولاګول. په پاناما لیکس کې په پاکستاني او سیاستدانانو لګیدلې تورونو د پلټنو لپاره حکومت عدالتي کمیشن اعلان کړو، خو مخالف ډلې وایي چې دا کمیشن ورته منظور نه دی. د ادارې په وینا په دې معاملہ کې چې د کوم پاکستان سانیانو نمونه مخته راغلی دي، د دوی ټولو نه د پلټنو ضرورت دی او داسې پلټنې چې ټول کام ته منظوري وي. او د دې تحقیقاتي کمیشن لړکې د مخالف ډلې تجویزونه هم له نظر ویستل نه دي پکار. ادارې زیاتوي باید چې دې لړکې مخالف ډلې هم لږ د صبر نه کار واخلي او د دې په ذریعه د خپل سیاست بازار ګرمولو نه ډډه وکړي. نو پکار ده چې د دې مسلې د حل لپاره په اتفاق رائے سره یو تحقیقاتي کمیشن جوړ کړل شي چې ټولو ته منظور وي او بیا دا هر څه دي اولستا پډاګه کړی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
دروندرکو تاسو د مشال اړخ پرونی ته غوږ یو وسوخ شوه دی د سیمیلاتو د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه مقالو ته د کتنی ټایمز اف انډیا ورسپانه لیکي د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون وړاندیز ورکړی چې د پاکستان او هند ترمنځ د لانجو هوارولو کې مرسته کول شي. بلخو رويټرز خبري ایجنسی لیکي په افغانستان کې په لومړي ځل ماشومانو ته د زده کړو لپاره مشهور پروګرام سیسیمی سټریټ په پښتو او دری ژبه کې شروع کړل شوی دی. د دغه دوړو مقالو نورې برخې د یوې وړوکې د میروستو لهند خبرې دن کې ټایمز اف انډیا ورسپانې د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون د هغه سرګندونو په اړه مقاله خبره کړي چې پکې نوموړي د پاکستان او هند ترمنځ د کشالو هوارولو وړاندیز کړي. ورسپانه د ملګرو ملتونو عمومي مشر د ویان دی سټیفنی ډوراک په حواله لیکلي چې د غړو هیوادونو ترمنځ د لانجو هوارولو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي مشر د خپل دفتر اثر استعمالولی شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له هند سره د دواړه خیزه امن خبري ځنډولي. په هند کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط د اپریل په ومه ویلي وو چې دواړه خیزه امن خبرې ترې د ځنډ ښکار دي. ورسپانه لیکي چې نوموړي په خبرو کې د هند د پلټنو د ډلې د پاکستان سفر په حقله سندي ویلي. هند تمه درلوده چې د پټانکوټ د پیښې پلټون لپاره یو ډله پاکستان ته ولیږي. په دې رسو کې د پاکستان د پلټونو یوې ډلې د هند سفر کړی وو. ټایمز اف انډیا ورسپانې د عبدالباسط د سرګندونو په جواب کې د هند د بارنو چارو وزارت ویان وکاس سوراب خبري غونډې حواله ورکړې ده. وکاس په خبري غونډه کې د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان نفی زکریا سرګندونې تکرار کړي چې پکې نوموړي ویلي وو دواړه هیوادونه له یو بل سره په رابطه کې دي چې د خبرو اترو طریقې کار وټاکي. بلخوا رویټرز خبر ایجنسی لیکي چې په لومړي ځل په افغانستان کې د امریکا مشهور پروګرام سیسیمی سټریټ د زری په نامه خپریږي. په مصر کې سیسیمی سټریټ ته کوخه او په هند کې ورته چمکی ویل کیږي. دا پروګرام په امریکا کې ډیر زیات مشهور دی چې پکې ماشومانو ته ګډاګي زده کړې ورکوي. خبرې جانس لیکي چې د افغانستان یو بی مقامی پروډکشن کمپنی په پښتو او دری ژبه کې دا پروګرام جوړ کړی دی چې 13 ونې خپور شو. خبرې جانس لیکي چې زری د یوې جنې کردار دی چې د جنکو د تعلیم لپاره کار کوي. په افغانستان کې له 15 کلونو راهیسې جنکۍ له تعلیم څخه بې برخې ساتل شوې دي. خبرې جانس د سیسیمی سټریټ ورکشاپ مرستیالی مشر شیری ویسټن په حواله لیکي چې زری یو ځوانه جنۍ ده، سکول ته ځي او دا یو قوي کردار دی. دغه ادارې د افغانستان د تعلیم چارو وزارت سره په ګډه کار کړی چې د ټولنې دود سره سمې خپرونې جوړې کړي. خبرې جانس لیکي چې سیسیمی سټریټ په امریکا کې په 1989 کال کې شروع کړل شوی وو چې په ټوله نړۍ کې ډېر زیات مشهور دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو درنو تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. د بلجیم سارنوالان وای د پیرس د ترهګریز بریدون په تور نیول شوی مشکوک کس هم هغه شخص ته چې د برسلز پر هوایی ډګر له دوه ځان وژونکو سره په تصویر کې ښکار کیږي. د بلجیم امنیتي ځواکونو محمد ابرینی تیره جمعه په برسلز کې ونیو. رضوان مراد په دې اړه د مشال راډیو د خبر د مرکزی څانګې رپورت وړاندې کوي.
د بلجیم څارنوالانو د پاریس د وروستیو حملو نیول شوی مشکوک طرح محمد ابرینی په تروریستي وشنو او په تروریستي ډله کې په فعالیت په رسمي ډول تورن کړ. د څارنوالانو په وینا ابرینی هم هغه خولۍ پر سر کسته چې د بروکسل په هوایي ډګر په اخیستل شوي تصویر کې د دوه ځان وژونکو تر څنګ ښکاره کیږي. محمد ابرینی تیره جمعه په بروکسل کې ونیول شو. د تیر نومبر میاشت د پاریس په بریدونو کې شاوخوا 130 کسان وشل شول. بلجیمی څارنوالانو یو بل کس چې اوساما کې یاد شوی هم په تروریستي وژنو تورن کړی دی. څارنوالانو ویلي اوساما کې د بروکسل په مترو کې د شوي ځان وژونکي حملې پر مهال موجود و. چارواکو ویلي نوموړی د سویډن دی او له دې مخکې د سویډن له مالمو ښار څخه سوریه ته د جګړې لپاره تللی و. د بلجیم امنیتي ځواکونو تېره ورځ هم شپږ کسان د بروکسل له وروستیو ځان وژونکو حملو په تړاو توقیف کړل. د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش د بلجیم د مرکز بروکسل د وروستیو حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
رضوان مرادو چې تاسو ته رپورت وړاندې کوله. د نورو توګه ایف پی خبري جانس لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې په لومړي ځل درې سایانې ښځې په پولیسو کې پردې شوې دي. چارواکي وایي په پولیسو کې د برته کېدو لپاره د قبایلي سیمو نه یوې مسلمانې ښځې هم درخواست نه جمع کړې. خو د سایانو ښځو برته کېدل د پرمختګ او په پولیسو کې د نورو ښځو برته کېدو لور ته هیلې پیدا کوي. دا مقالې نورې برخې نساجمل وړاندې کوي.
ایف پی خبری ایجنس لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې پولیسو په لومړي ځل درې عیسویانې ښځې برتي کړې دي. ایجنس لیکي د نوکریانو د څوکۍ د ټولو مذهبونو د خلکو لپاره وي او دا درې ښځې د هغو 1500 په ډلې کې شاملې دي چې د دې نوکرۍ لپاره یې درخواستونه جمع کړي وو. چارواکي وایي په پولیسو کې د نوکرۍ لپاره په ټولنه کې د سختو روایتونو له وجې یوې مسلمانې ښځې هم درخواست نه جمع کړې. په خبر ایجنسۍ کې لوړ پوړي چارواکي خالد خان ایجنس ته ویلي دي چې د دې ښځو به بنیادي دنده د هغو ښځو شي اغستل وی چې د ترخم په پوله تیریږي. نوموړي ویلي دي دا برتي شوي عیسویانې ښځې به په کورونو د چاپو پر مهال هم له پولیسو سره مرسته کوي. ایجنس لیکي په پولیسو کې نوو برتي شوو ښځو ته به درې میاشتې روزنه ورکول کیږي او د هغې وروسته به د ترخم په پوله ځای پر ځای کولی شي. په خبر ایجنسۍ کې بیا یو بل چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ایجنس ته ویلي دي د یادو ښځو په پولیسو کې برتي کېدل دا هیلې پیدا کوي چې په راتلونکي کې به نورې مسلمانې او عیسویانې ښځې هم دې کار ته راشي. ایجنس لیکي د قبایلي پولیسو مهمه ذمهواري د ځایي جرمونو او د نشه یي موادو د قاچاق مخنیوی دی، خو بیا پوز او نیمه پوزي ځواکونه د پولې او امنیت لپاره ذمهوار دي. په پولیسو کې برتي شوي 22 کلنې رفت عابد ایف پی خبری ایجنس ته ویلي دي د ځینو نورو ښځو په څیر په کور کې پاتې کېدل نه غواړي، بلکې د پاکستان او د خپلې کورنۍ لپاره خدمت کول غواړي. دغسې بیا 22 کلنې مهک غفار چې په پولیسو کې برتي شوي ایجنس ته ویلي دي د دوی کورنۍ د تیرو نسلونو او کالونو راهیسې په سخت غربت کې ژوند تیروي او غواړي چې خپله کورنۍ د دغه سختو حالاتو نه راوباسي. مهک غفار وایي دا شن بلک تر لږه د دې ماشومان د جارو وهونکو یا د جمالدار په توګه د کار کولو نه بچ پاتې شي او په پولیسو کې دا نوې برتي شوي عیسویانې ښځې د خپلو کورنیو لپاره د خوشحالۍ لومړی امیدونه دي. په پولیسو کې برتي شوي 22 کلنې نایله جبار بیا ایجنس ته ویلي دي کله چې کور پرېږدي نو ځان د سړو په څیر زړوره احساسوي او په دې ډېره خوشحاله ده چې خپلې کورنۍ هم سره به مرسته وکړي. ایف پی خبر ایجنس لیکي د یوې اندازې تر مخه د پاکستان په شاوخوا 2.5 میلیونه آبادۍ کې د عیسویانو آبادی 1.6% ده.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې آواز دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو څنګه تاسو رجمنه کړی و چې په خبرونه کې تاسو لپاره سندره هم لرو راځي چې د اساق خان په غو کې دا یو خوندور سندره وره. کو تاسو ته اساق خان په خوندور غږ کې د هغه نوې سندره انتظار اوریدل. دا سندره به ډیر زر تاسو په انټرنیټ او پاغه هم به اوریدل شي او دا به په انټرنیټ باندې هم اساق خان چې دا غږ تاسو به هغه دلاره هم اوریدل شي. درنودونکو اوس رپورټونو ته دوام ورکو. فرایډي ټایمز مجله په خپل یو لیکنه کې وایي چې په خبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې سیکان او هندوان وایي دوی د خپلو تاریخي ځایونو په اړه سختې اندېښنې لري. په یو شمېر سیمو کې د دوی تاریخي ځایونه په سکولونو او کاروباري مرکزونو کې بدل کړل شوي دي چې دوی یې غندنه کوي او له حکومت دغه ځایونو د قبضې غوښتنه هم کوي. د دې لیکنې نورې برخې له فرخند اسد ناورو.
فرایډي ټایمز په خپل یو لیکنه کې وایي د خیبر پختونخوا سیکان وایي که څه هم دوی په دغه صوبه کې خپل کاروبارونه لرل شي خو د قانون باوجود دوی د خپل خوراکونو په اړه ریسټورانټونه او نور ځایونه په اسانه نشي جوړولی. په پیښور کې د سیک ټولنې مشران وایي دوی د خپل عبادت ځایونو او خپل کاروبارونو په اړه ګڼې اندېښنې لري. د مارچ په 13 نیټه په پیښور کې د سیکانو د عبادت ځای ګوردواره بای بیوا سنگ د 1901 کال وروسته د عبادت لپاره پرانیست تل شوا. دغه ګوردوارا په 1908 کال کې جوړ شوی و. په دغه ګوردوارا کې د ضروری کار وروسته د غزای سیکانو ته په حواله کړل شو چیرته چې اوس دوی د خپل عبادت سره سره نور رسمونه هم ترسره کولی شي. په پیښور کې د سیکانو یو ځای مشر بابا ګورپال سنگ بیا وایي که څه هم په دغه ګوردوارا کې لا ډیر کار پاتې دی، دغلته د پخلي ځای نشته، د پیزارونو د کیښودلو، د ګوردوارې د کارکوونکو لپاره ځای او نور ډیر سهولتونه نشته، خو تر ټولو زیات دوی د امنیت په اړه اندېښمن دي. بابا ګورپال دا هم وایي د دوی د ماشومانو لپاره ښه سکولونه نشته او باید په دغه صوبه کې د لګکیو لپاره زیات کار وشي او حکومت د دوی مسلو ته پام وکړي. بابا ګورپال وایي په قبایلي سیمو کې د حالاتو د خرابېدو سره سره د دوی کار روزګار هم متاثره شو. ډیرو سیکانو خپل دوکانونه وتړل او نورو سیمو ته کډې وکړې. د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د خوندي ساتلو د تحریک مشر هارون سربدیال فرایډي ټایمز ته وایي په قبایلي سیمو کې ژوند کوونکي اقلیتي ډلې ګڼې مسلې لري. دوی د عبادت ځایونه نه لري، د ماشومانو سکولونه یې نشته، په ودونو کولو کې له ګڼو قانوني ستونزو سره مخ دي. هغه وایي باید په خیبر پختونخوا د فاټا په ځینو سیمو کې د تاریخي مندرو لکه کالیباړي مندر، اریا سماج او اسامای مندرو قبضه هندوانو ته ورکړل شي. هارون سربدیال وایي په خیبر پختونخوا او فاټا کې د هندوانو او سیکانو ډیر تاریخي ځایونه په سکولونو او کاروباري مرکزونو کې بدلیږي چې دغه د دوی سره زیاتې دي او باید حکومت داسې تاریخي ځایونو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي.
او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
مشال اړو تاسو غوږی درنو درکو ډان او رسپانې پاکستان کې د سخت درزې په اړه مقاله خبره کړي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان کې د ترهګرو لپاره د وسلوالو پیدا کول ځکه اسانه کار دی چې دغلته سخت درزې ډېره ده. لیکوال وړاندیز کړی چې د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې باید د وسلوالو د ځپلو د عملیاتو ترڅنګ داسې پالیسیانې جوړې کړي چې د سخت درزې مخه ونیسي. د دې مقالې نورې برخې درته بشیر ګواښ وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې څه موده وړاندې په لاهور کې خونړی برید نه یوازې د ترهګرو د مسلسلو فعالیتونو یو مثال و، بلکې په حکومت د وسلوالو په مرکزی ځای پنجاب کې د کاروای کولو فشار ډېر کړ. که څه هم د پنجاب حکومت په صوبه کې د ځینو کاروایانو خبر ورک، خو په اسلام آباد کې سخت دریځو پر مرکزی حکومت د فشار اچولو لپاره د پارلمان مخې ته درنا ورکول پیل کړل. اسلام آباد کې راټول شو خلکو د ممتاز قادری په نامه هغه سړی په ملاتړ کې مظاهره کوله چې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر یې لدې کبله وژلې و چې د ده په ګمان د اسلام سپکاوی یې کړی. قادری د تاثیر د ساتونکي دنده درلوده، خو په رڼا ورځ یې هغه په ډزو ووژه. لیکوال وایي د اسلام آباد درنو یو ځل بیا د سخت دریځو په وړاندې د یو منتخب ملکي حکومت بېوسي څرګنده کړه. په مقاله کې راغلي چې د لاهور او اسلام آباد پیښې باید د پاکستاني ریاست د رابیدارېدو سبب شي. د ورځپاڼې په خبره وسلوالو تل د سخت دریځو ځوانانو د ځان سره ملګري کولو لړۍ روانه ساتلې، ځکه خو څومره ډېر چې وژل کېږي هماغومره نور د ځان ملګري کوي. لیکوال زیاتوي چې اوس باید پاکستان یوه داسې ستراتیژي جوړه کړي چې په عملیاتو کې د ترهګرو د ځپلو ترڅنګ د دوی د فکر خلاف هم مبارزه وشي. دغه ستراتیژي باید له تشدد ډکې سخت دریځې ضد کار وکړي ترڅو ځوانان د وسلوالو سره له ملګرتیا وژغورل شي. همداراز باید دغو خلکو خلاف هم ګامونه واخیستل شي چې نفرت خپروي او د وسلوالو نظریاتو خورولو ته لار هواروي. په مقاله کې راغلی چې حکومت باید د سخت دریځې پر رامنځته کوونکو وجوهاتو هم غور وکړي او حل لارې ورته راوباسي. دان ورځپاڼه لیکي چې ترهګري د وسلوالو په وژلو نه، بلکې د هغوی د فکر په ختمولو ختمېدای شي. د دې لپاره باید د هغو ځوانانو سره کار وشي چې د سخت دریځې ښکار وي او د وسلوالو ډلو تر اغیز لاندې راځي. همدارنګه باید پاکستان د ستراتیژیک اساسو پالیسي هم پرېږدي او په ترهګرو کې ښه او بد ونه لړۍ. لیکوال وایي چې د لاسپوڅو وسلوالو ډلو د استعمال وخت تیر شوی دی، نو که پاکستان خپل وجود ژغورل غواړي نو باید له دغه کاره لاس واخلي.
بشیر کوخ جی تاسو د ډان د ورسمړ دی مقاله مهمه برخه وړاندې کولو. زو افغانستان ته د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د بې پالټ الوتکو د حملو په اړه سیډنی کوي. د دې وزارت وایي دولت وزیری وایي یو پلاوی ګومارلې چې په سیمه کې د تیر چهارشنبې د ورځې پیښه وسیړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بهرنو ځواکونو د غوس ملاتړ د ماموریت د رسنیو دفتر وایي داسې شواهد نشته چې په دې حمله کې دي ملکیان وژل ثابت کړي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د پکتیکا ولایت د ګومل په ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو له امله ملکي تلفات او د دفاع وزارت اړ کړ چې پیښه وسیړي. د دې وزارت ویان دولت وزیري وایي پلاوی به معلومه کړي چې په دې پیښه کې ملکی کسان وژل شوي او کنه.
هغې په اګله باندې موږ ته راپور رسېدلی دی، موږ هغې کې هدایت ورکړی دی چې تحقیق وکړي. اوس به مخکې وي چې زه د هغې په اګله باندې ووایم.
د تیرې چهارشنبې په ورځ چې د امریکایي پوځیانو بی پیلوټ الوتکو د پکتیکا ولایت د ګومل پر ولسوالۍ دوه جلا جلا حملې کړي، د سیمې د خلکو غبرګونې راپارولی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې حملو کې 10 ملکیان وژل شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوس ملاتړ د ماموریت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل په دې حملو کې ملکیان نه دي وژل شوي. د بهرنیو ځواکونو د غوس ملاتړ د ماموریت یوه بیان فرناندو استریلا وویل
We can confirm that U.S. forces conducted two counter-terrorism strikes.
مون کولای شو وایو چې امریکایي ځواکونو په پکتیکا ولایت کې د چهارشنبه په ورځ لغرمې وروسته د تروریزم پر ضد دوه حمله کړي، خو هیڅ شواهد نشته چې په دې حمله کې د ملکیانو وژنه وخی.
پکتیکا د افغانستان جنوبی سیمه ده چې له نارامه شمالي وزیرستان سره اوږده پوله لري. راپورونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې دغه ولایت د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت شاهد و او د داعش د ډلې د فعالیتونو په هکله پکې هم راپورونه خپاره شوي دي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله وایي چې داسې لیست یې ترلاسه کړی چې وژل شوي ټول ملکیان دي. بلخوا د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی دفتر په یوې اعلامیه کې دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې د دې ډول پیښو دوام به ناوړه پایلې ولري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د الوتکو د حملو پر وړاندې دغه غبرګون نوې خبره نه ده، بلکې د پخواني جمهور رئیس په دور کې دې ډول حملو د کابل او واشنگټن اړیکې ترینګلې کړې وو. د دفاع وزارت وایي په روان کال کې د شپې پر عملیاتو سربیره د بی پیلوټ الوتکو حملې هم زیاتې کړې دي. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار همت خبرداری ورکوي چې که جمهور رئیس د ګومل ولسوالۍ د نعمت آباد د سیمې د پیښې په اړه اقدام ونه کړي، د سیمې خلک به د پیښې د روښانولو لپاره اعتراضونو ته دوام ورکړي.
درنو اوریدونکو، خان محمد سینو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو، هم دې سره د مشال راډیو د نن ورځې سلام پښتونخوا خپرونه چې ده هغه پای ته رسېد. مشال راډیو خپرونې به دوام لري هم تر ماښام شپږ بجو پورې. د روانې ګړۍ په اخر کې درته د حشمت سحر او مینا ګل په غږ کې دا سندره دروړو.
جتر سبب میں جڑا پتا پسے کا رایا دے ہگش پے کا زمانت سیارا رایا دے ہگش پے کا زمانت سیارا تماشا میں سد مخد تماشے کا تماشا میں سد مخد تماشے کا آیا دے ہگش پے کا زمانت سیارا